ستړي مشي وخت د غرمې 12 بجې تر 1 بجې پورې به خبري غړې وي او په دې کې زه نجیب امیر ستاسو کوربم بلا بلا ریپورتونه را سره دي اومده او مهم ریپورت مو ماغه دی چې نن په زرګونو تعداد کې قبایلیان د اسلام آباد لوري ته روان شوي هلته به په ډیډ چوک کې دوی پرلت غځوي او د حکومت نه به غوښتنه کوي چې د فاټا اصلاحات تیزر عملي شي. دا او نور موضوعات په دې خپرونه کې اورېدی شي. را سره پاتې شي ورزو انیس اجمل ته د دې مهال خبر نه ته اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د قبایلی سیمو مشران او ځینې سیاسي ګوندونه د فاټا اصلاحاتو لپاره په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. په کوټه کې د وسلوالو په ډسو کې 500 تنه او شمالي وزیرستان کې 3 سرتیري وژل شوي دي او له برما څخه بنگلاديش ته تلونکي یو کښته په اوبو کې ډوبه شوي چې پکې 12 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن د قبایلی سیمو یو شمیر ځوانانو مشرانو د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د فاټا اصلاحاتو سر تر سره عملي کولو په موخه د احتجاجي ناستې لپاره د اسلام آباد په لور روان شوي دي. د خیبر جنسینه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دې احتجاجي ناستې په ترڅ کې له حکومته د 2013 کال انتخاباتو کې په صوبایي اسمبلی کې قبایلو ته نمائندګي ورکولو، فاټا ته عدالتي نظام غصبولو او ان اف سي وارس کې 3% حق ترلاسه کول لپاره غوښتنې کوي. اغه زیاته کړه
مونږ د جمرود نه حرکت وکړو کمخ کې پلار کې خلکو لار دي. دا مونږ جاین کوي. مونږ یو لک تعداد خیلو خدا خل به ان شاء الله تلور 15 لکو تر را پیپلز پارټي دا، پی ټی آی دا، جمعیت اسلامي دا، ای ان پی دا، شرپاو پارټي دا. دا خبره خو اوس د ټولو شریک خبره شو. د سیاسي پټو زموږ راتلونکو لپاره عمل دی. مونږ به مشوره باندې بیا یو ځای په اسلام آباد کې ورکو ان شاء الله.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سرحدي او قبایلی چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر د خلیفہ ورس مشال لډیو ته ویلي وو حکومت شمن دی چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې خپل وادي له 500 نوالي تر 300 کلونو پورې موده کې عملي کړي. نن په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډسو کې 500 تنه وشل شوي او یو تن زخمي شوی دی. د کوټه پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق مخبریالانو ته ویلي په وشل شوو کې 3000 غان دي او داسې څرګندېږي چې د برید هدف 1000 غان وو. نوموړي زیاتوي وشل شوي کسان د شالدري څخه 1000 گنجي په لور سبزي منډه ته روانو چې ورباندې ډسې وشوي. د پیخي زمواري لا چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان په دوسلي تحصیل کې بیگا په امنیتی سواکونو برید شوی چې پکې 3 سرتیری وشل شوی او 2 زخمیان شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان مقبول داوړ د پیخي سیمواري منلې ده. التانن پډیرا اسماعیل خان کې یو امنیتی چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې د کندهار په سپین بولدک ویش سیمه کې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ سنخته شوې چې پکې د پاکستانی طالبانو 500 کمانډانان وشل شوی دي. وسلوالو طالبانو هم د دې خبر پخلی کړی دی. د پاکستان احتساب یا نیب اداري چارواکو د پخانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن محمد صفدر په اسلام آباد هوائي ډګر کې نیولې دي. د مشال لیډیو خبريال وايي کیپټن صفدر لخپلې میرمنې مریم نواز سره یو ځای د لندن بیرته راتللو چې بیګا شاوخوا 2:30 بجې په ایرپورټ کې ونیول شو. د احتساب یا نیب عدالت 13 د سنو پټو شتمنو د یوې اورېدنې پر مهال د نواز شریف د زوم او بچو د گرفتارۍ وارنټ جاري کړی و. نواز شریف او کورنۍ د پټو شتمنو تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په ځینو سیمو کې لنن څخه د پولیو ضد ورسنې کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا د صحت محکمې چارواکو په حواله ویلي د پولیو ضد دا مهم با په خیبر پختونخوا کې په لکی مروت ډیرا اسماعیل خان کرک ټانک بنو اوهنګو کې کیږي. د دې ترڅنګ په فاټا کې با په جنوبي وزیرستان او ایف آر سیمو کې ترسره کیږي. د صحت محکمې چارواکو په وینا په بلوچستان کې به د پولیو دا مهم په ژوب لورلای او کویټې په ګډون په لسو ضلعو کې وي. چارواکي یا تبي د پولیو مهم پر مهال به د 1 میلیون څخه زیات ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د افغانستان امنیتی سواکونه وايي په زابل ولایت کې له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې 10 وسلوال وشل شوي دي. امنیتی سواکونه نن په یو اعلامیه کې ویل چې دا وسلوال په میزاني او شاجوي ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وشل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د سواحل او پولو ساتونکو وایي له برما څخه بنگلاديش ته د تلونکو روهینجیا کډوالو یو کښته ډوبه شوی چې پکې لګتر لګا 12 کسان مړ شوي دي او په لسکونه ورک دي. په بنگلاديش کې د پولا ساتونکو ځواک یو چارواکي عبدالجلیل نن ویلي له اوبو څخه د 1200 تنو مړی راوستې دي. نوموړي زیاته کړه په مړو کې لس ماشومان یو مشرخص او سړی شامل دي. چارواکو ویلي د بنگلاديش او برما په پولا په ناف دریاب کې په ډوبه شوي دي کښته کې شاوخوا سل تنه سپاره وو. په شام کې یوې کمانډانې ویلي د کردانو او د شام عربي ځواکونو اتحادیه یا سیرین ډیموکراتیک فورسز پر اکا کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ضد عملیاتو اخیری او نیتا نیستي شوي دي. روج دا فلات پرون ایف پی ته ویلي د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه ایس ټی ایف د جګړو له دوو لومړیو کرښو څخه د داعش تر ولکې لاندې سلو اړخته روان دي. امریکا او ترکیه لا غرستو په ګډه د ویسو ورکولو کار محدود کړی چې د امریکا په کونسلګری کې او ترک کارکونکو د جاسوسۍ په تور انیول شو. دا کارکونکو په استنبول ښار کې نیول شوی دی. د اوږدې مودې راهیسې د دوو اتحادي هیوادونو ترمنځ د سفارتي تاوتریخوالي پرون لا غرستو پیل شو چې په انکارا کې د امریکا سفارتخانې ویل د کارکونکو تر نیول وروسته امریکا په ترکیه کې د مهاجرت پرته د ټولو ویسو ورکولو کار بند کړی دی. بلخوا ترکیه پرون ناوخته اعلان وکړ چې په امریکا کې په خپلو ډیپلوماټیکي ځایونو کې د کډوالۍ پرته ټولې ویسې بندوي. او اخیری خبر دا چې د ایران عدلی تایید کړی چې د 2015 کال د ایټمی تړون منسکړو په ډله کې غبرګ شهریت لرونکي تن ته لاغ وروسته د 500 کالونو قید سزا ورکړل شوې چې په جاسوسي تورن شوې ده. د عدلیه وزارت ویاند غلام حسین مستنی پرون ویلي عبدالرسول اصفهاني په هغو کسانو کې شامل دي چې د جاسوسۍ او بهر ملکیانو ته معلومات ورکول لپاره تورن وو او دوه استخباراتي ادارو سره یې رابطې لرلې. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅېږي. یو پاؤنډ په 1.35 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو ریال په 3.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 8.10 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 3.98 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو خستل کی گی او 3.75 ایرانی ریال نو پیوا پاکستانی روپے خرسی گی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور، کوئټه او بنو کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 سانتي ګریډ او کم نه کم 43 وي. په بنو کې زیات نه زیات 6 او کم نه کم 45 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سویش د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ډاٹ کام او د سمارټ فون تلاره کې تاسو د مشال رادیو اپلیکیشن ښکته کړئ. تاسو زموږ خبرونه پاکې رانی اوریدئ شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې نن په اسلام آباد کې د قبایلی مشرانو احتجاج کیږي.
مونږ نن اسلام آباد ته سره په احتجاج د جنسیو خلک روان یو. مونږ د ایف سی آر د ظالمانه قانون د وجې ټول قبایل په احتجاج باندې مجبور شو.
افغان ولسمشر پاکستان ته ځي، له دې عمله پر اعتراضونه هم شوي. د امریکا له اعتراض وروسته د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پر سرنګتیا یو راپور لرو. وابورئ چې په لوړګي کې د 4 کلن بیچلر آف ساینس یا بی ایس پروګرام پیلېږي.
نو اوس دا بی ایس صدای دا انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈگری دو دا تھرو آؤٹ دی ورلڈ صرف پاکستان کے نہ بلکہ پورا دنیا کے دا ریکگنائز ڈگری دو بی ایس 4 ایئر.
د جلال آباد مدنی فعالانو ته د انټرنیټي بریدونو د مخنیوي لارې چارې په یو ورکشاپ کې وښودل شوې.
دا ورکشاپ د سایبری بریدونو نه د خوندیتوب ورکشاپ و چې څنګه کولای شي د دوی ایمیلونه خوندي وسی، خپل موبایلونه څنګه خوندي کولای شي او خپل آرشیفونه او مواد څنګه خوندي ساتلی شي.
د دې ترڅنګ نور مهم رپورټونه هم لرو را سره اوسه چې وایوره. رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل نن د اسلام آباد په ډی سلور لاري کې یا ډی چوک کې زرګونه قبایلیان د اف سی آر خلاف مظاهره کوي. حکومت به غواړي چې د فاټا اصلاحات تیز عمل کړي. نن سهار د قبایلي سیمو نه احتجاج کوونکي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو په ملګرتیا اسلام آباد ته روان شوي دي. په دې اړه یو رپورټ لایو د میروستا د قبایلی سیمو مشران په اسمبلی کې د دوی استازي او د غنو غوندونو سیاستوال نن د اسلام آباد پر ډی چوک کې د احتجاج په توګه پرلت غځوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د فاټا د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي او خپل ژمنې پوره کړي. د بیلابیلو قبایلی سیمو همدارنګ د پیښور او خواوشا سیمو نه په زرګونو تعداد کې خلک د دوشنبه په سهار د اسلام آباد په لوري روان شول. د مشال رادیو خبریالان له اسلام آباد راپور راکوي چې دغه پر ڈی چوک کې د احتجاجي ناستې لپاره انتظامات نیول شوی او سټیج جوړ کړل شوی دی. تر دې غړې حکومت د احتجاج کوونکو د مخنیوي هڅه نه ده کړې. په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي د خلکو استاد الهاج شاجی ګل وایي د دوی احتجاج سولای زده
اور ان شاء الله تعالی چې موږ دغه احتجاج به داسې احتجاج وي چې دا به یو پرامن احتجاج وي. دا صرف خپل حق حاصلېدلو احتجاج دی. دا د حکومت خپل غلطي ده، حکومت خپل کمزوري ده چې موږ دغه سټیج ته ورسولو کني. موږ دوه کاله کوشش وکړو، موږ دا نه غوښتل چې موږ دا احتجاج وکړو، خو حکومت مجبور کړو چې خپل حق نه راکولو. هم دوی کې بنینه منځوري ورکړې و، دوی نېشنل اسمبلی او سېنات نه پاس کړو او دا ریفارمز په دغه سټیج کې سر کړو.
شاجی ګل وایي له حکومت درې عمده غوښتنې دي. د 2013 کال په انتخاباتو کې د قبایلو ته ونډه ورکړل شي، د پیښور های کورټ دایره اختیار د قبایلي سیمو ته وغځول شي، او همدارنګ په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلو ته 3% برخه ورکړل شي. د هیله مند دی چې لکونه خلک به د دوی سره په احتجاجي غونډه کې برخه واخلي.
تر دغه پورې چې اسف زرداری بم راځي ان شاء الله تعالی، عمران خان بم راځي، سراج الحق سے بم را روان دي، شیرپاو سے بم راځي، واسپاندیار سے بم راځي، لکه څنګه مونږ د پېښور انټرچینج نه میا افتخار جوین کوي، د چرشادې انټرچینج نه یا ایمل یا اسپاندیار خان کا صحت ټیکو، او د مردان انټرچینج نه به حیدر هوتی مونږ جوین کوي ان شاء الله.
خود جمعیت علماء اسلام فی گون او د پختونخوا ملی او می گون مشران په دې احتجاج کې برخه نه اخلي. دوی لا د پخوانه د فاټا په پختونخوا صوبا د ورګډولو مخالفت کړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې اکثره سیاسي ګوندونه د احتجاج لپاره اسلام آباد ته تګ غوړه غني او فکر کوي چې لدی لارې پر حکومت زیات فشار اچول کېدای شي. د مشال رادیو د اوریدونکو تاسو اوریدئ چې په اسلام آباد کې نن زرګونه قبایلیان مظاهره کوي. دغه قبایلیان د خپلو مشرانو په بدرګه نن له پېښور او شاوخوا سیمو نه د اسلام آباد لوري ته روان شوي دي. د دوی سره په دې قافله کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران هم شامل دی. د دوی سره خبرې کوو. محمد عمران، تاسو په لاره کې څه وینئ؟ څومره په تعداد کې به خلک اسلام آباد لوري ته روان وي، او د دوی څه وایي، د دوی مورال څنګه دی، د دوی سره څه ډول شعارونه ورکوي؟
نجیب چې د پېښور راځي سر روان شوی، مانه د پېښور په موټروې باندې کوم ځای کې چې داخلیږي موټرې شروع کېږي، نو هلته په سوونو ګاډیو په مونږ پارل خو دغه اندازو لګو، نو شاوخوا د 500 نه تر 600 پورې ګاډي د پېښور را روان شوي دي. په هغې کې د مختلفو ګوندونو کم غړي دي، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، او د قبایلو چې کومې لوکل یا مقامي چې کوم مشران دي، نو د هغوی ګاډي پکې را روان وو. بیا ورو دغه قافله را روانه وه، تر 400 چې ورسېدل، نو په 400 کې هغوی بیا ودرېدل، او په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند یو قافله دې انتظار کوو چې باغې کې هارون ګلور او ورسره د سندیار ولی خان چې کوم زوی دی ایمل ولی خان، هغه په مشرۍ کې یو قافله الته هم ولاړه وه. الته هم د شاوخوا دغه سل یو نیم سل ګاډي ولاړو. د هغې وروسته بیا ورور اوس را روان دي صوابۍ ته، رانږدې دي، او په صوابۍ سره خواوشا بیا مردان، چونکې انټرچینج راځي د مردان چې کومه لار په مردان کې هم ورته قافله ولاړه ده، او بیا چونکې زه او صوابۍ خواوشا اوس روان یم، دغه صوابۍ کې هم مونږ ولیدل چې قافلې ورته ولاړې دي. تاسو دغه خبر وکړه د مورال، نو لار باندې چې څومره هم مونږ خلک واورېدل، نو هغوی موسیقي غږوي، او په موسیقۍ کې بیا د پښتون پښتنو د پښتونولۍ هغه سندرې دي او همدغه وایي دغه نارې وایي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، ځکه چې دغه احتجاج مقصد هم دغه په فاټا کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کول دي. هغه درې مطالبې درې غوښتنې زمونږ اوریدونکو ته به هم پته وي په این ایف سی کې برخه ده، په خیبر پښتونخوا کې 2013 پټول ټاکنو کې برخه او بیا فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل ول.
ډیره مننه محمد عمران، تاسو سره به وخت په وخت بیا هم کنیسو د ورځې په اوږدو کې اوریدونکو به تاسو نه معلومات اخلي چې د کاروان اوس چیرې رسیدلی. په جمرود کې د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواری د ځینو هغو قبایلیانو سره خبرې کړې چې د احتجاج په ډول راوتلي او اسلام آباد ته روان دي. دوی وایي د اف سی آر قانون خاتمه د پولیټیکل ایجنډ د واکمنۍ د کمول او د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په شان د حقونو د ترلاسه کولو لپاره راوتلي دي. راځئ د دوی غږونه واورو.
ته ما خو بادشاه ګل نما په کوم کې خېل یم، خو چې په بیمار ځان باندې زره وتلی یم، کوتاک را سره نو ډیر تنگ شوی یم او تنگ شوی چې کندی دی دی اف سی آر نه یم، چې په بل ورځ چار صاحب نه په نهه بجې روان شوم نو ټوله رڼا وا، خو چې په تختابیک باندې راوړې دم نه داسې تیارې ته داخل شوم چې یو سوئچ مې وکړو چې دا ځلم په موږ باندې چا کړای چې ابل موي بجلی دې مول او فائدته نور خلک سلای. زه دا غواړم چې موږ هغه پاکستانیان شو لکه څنګه په لاور پک دی پیښور دی اسلام آباد کرو چې واغه حقوق غوړو چې نور پاکستانیان.
اصرار احمد شنواری، مونږ نن اسلام آباد ته سراپا احتجاج د جنسي خلک روان یو. مونږ د اف سی آر د ظالمانه قانون د وجه ټول قبایل په احتجاج باندې مجبور شو، ولې چې قبایلی موجوده اف سی آر نظام کې بنیادی انساني حقوق نشته او نه نور داسې څه سہولیت شته چې هغه باندې دلته خلک یو قسم صحیح ژوند تیر کا. دلته یو داسې ظالمانه نظام دی چې عدلیه انتظام میا او مکننه دا یو کس په لاس کې دي، ولې پولیټیکل په خپل باندې او اډنس غونډه جاری کړه چې دا قانون ما جوړ کړ، قانون هم دا جاری کړي، بیا عدالت هم د سره دی او تنظیم هم د سره. آیا دا دنیا کې کوم ملک شته مونږ صرف دا غواړو په خیبر پختونخوا کې د قبایلو نوم هم ولیکل شي، قبایل په خیبر پختونخوا کې زم شي لکه څنګه سہولیات چې نور پاکستان ته حاصل دي چې دا دلته مونږ قبایلو ته هم حاصل شي.
ایمان اماج احمد شاه، مونږ د نن احتجاج مطلب د اف سی آر پسې ډانګ راخستل دي. د ډېر وخت نه پسې مونږ په اف سی آر پسې ډانګ راخستل دي، خو څه مجبورې له سوسه پورې پاتې ده، خو مونږ تا پورې نه پرېږدو چې د اف سی آر مونږ دغه جنسې نه وښکنی، دغه جنازه به مونږ ځلې وباسو.
حاجي شاهنواز، اوس تر خپل حق نه ملوږي، خپل حق لپاره روان یو، بس مونږ دا غواړو چې د اف سی آر نه ختم شي او په صوبا کې د اعظم شو. مونږ ته په صوبا کې صوبایي اسمبلی سیټونه ملو شي.
دا د خیبر ایجنسی سو تنو چې په هغو کاروانونو کې شامل دي چې اسلام آباد ته د احتجاج لپاره روان دي. زمونږ همکار هارون بچا هم په همدې موضوع یو ریپورت جوړ کړی دی او دا پوښتنه یې راپورته کړې ده چې آیا دا ډول ناستې یا احتجاجونه حکومت باندې فشار اچولی شي چې د فاټا اصلاحات د زر عملي کړي. د کارپوهانو نه یې پوښتنې کړې دي. په دې ریپورت کې تفصیل اوریدای شي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي او د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د حکومتي کمیټې وړاندیزونه ژر تر ژره عملي کړي. له دې وړاندیزونو څخه تر ټولو مهم یې دا دی چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د همدې وړاندیز عملي کولو لپاره د قبایلو سیاسي استازو د پارلمان دننه او د باندې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته کیږي چې د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه هم پکې د قبایلو د پارلماني استازو ترڅنګ درېږي. خو آیا دا احتجاجي غونډه به حکومت دې ته اړ کړي چې د فاټا اصلاحاتو چارې ګړندۍ کړي او د قبایلو له خوښې سره سم هغوی ته بشري، آئینی او سیاسي حقونه ورکړي؟ په پېښور کې خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي د پاکستان په حکومتي او پوځي اسټابلیشمنټ کې داسې خلک شته چې ګټې یې د فاټا له اوسني نظام سره تړلې دي او هغوی نه غواړي له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو د قبایلو هیلې پوره شي.
محمود خان او مولانا فضل الرحمن ډېر ښکاره ولاړ دي، هغوی مخالفت کوي.
هم په پیښور کې یو بل خبریال او شنونکو افتخار فردوس بیا وایي د پاکستان مرکزی حکومت چون په سیاسي توګه ډیر کمزور شوی ځکه نو د فاټا اصلاحاتو عملی کولو تمه ترې نشي کېدای.
بلال خو په حکومت کې دننه په خپله دومره انتشار لوی دغه دی چې ایم ایل این خو د اسټابلیشمنټ چې کوم مسالې دي هغه خو روانې دي. د فاټا ریفارمس کولو لپاره خو پولیټیکل چې دی اتارټي ډېر ضروري دی. احتجاج چې دی هغه حق دی خو د دې احتجاج جاري ساتل او د دې نه سره وتل په دې ټایم کې ښکاري داسې نه چې لایق د دې مسئلې مثبت دی.
د فاټا اصلاحاتو په لړ کې حکومت دا ژمنه هم کړې چې په ان اف سی ایوارډ کې به چې د مرکز او صوبو ترمنځ د مالی وسایلو د ویش او نظام دی قبایلي سیمو ته هم یو اندازه پیسې ورکوي. افتخار فردوس زیاتوي حکومت خپل دغه وعده نه ده پوره کړې او ځکه نو د قبایلو استازي مجبور شوي چې پر ضد یې احتجاج وکړي.
په دې کې یو ډېر امپورټنټ ایشو دا و چې کوم د ان اف سی ایوارډ والا مسله وه او کوم کې چې د فاټا لپاره پیسې مختص کړي هغه کې صرف د سټیډل حکومت نه بلکې صوبایي حکومت هم چې سمرم دي دا هم چې لکه خپل رول و هغه مغه نه لري ادا کړی اوسه پورې. دا احتجاج چې کوم وه د دې یو مین وجه دا هم وکړه فاټا د 3% د هغه حصه چې دغه ملاوي ده د هغې لپاره دا هم ضروري وه چې د نو تاریخ نه مخکې هغې دا میټینګ چې دی دا راغوښتې وه حکومت نه یې راغوښتې نو دا د فیډرل حکومت خو ناکامي ده.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سرحدي او قبایلي چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر د خالی پر ورځ مشال ریډیو ته ویل حکومت ژمن ده چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې کړي وعده له 5 نیولې تر 10 کلونو پورې موده کې عملي کړي. نوموړي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو لاستازو وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان په دوسل سیمه کې تیر شپه پر امنیتي سرتیرو وسلوالو ډزې کړې چې په پایله کې درې سرتیري وژل شوي او نور جوبل شوي دي. د برید مسؤلیت طالبانو قبول کړی وایي د حکومت لس سرتیري وژلې دي. له بنو نه پرې زموږ همکار عمر دراز وزیر راپور لري.
شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی کې ناصرګنده وسلوالو لخوا برید په نتیجه کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او اووه نور جوبل شوي دي. د سیمینا چارواکو مشال ریډیو ته د پېښې پخلی وکړو او وی ویل چې دغه برید ناصرګنده وسلوالو لخوا تیره شپه ناوخته د وزیرستان په غرنۍ سیمه تحصیل دوسلی کې شوی. دوی زیاته کړه چې امنیتي سرتیرو باندې هغه مهال ډزې وشوې کله چې د دوی گشتي پرټی روانه وه او دوسلی په غرونو کې ور باندې ډزې پیل شوې چې درې سرتیري یې په موقع ووژل او اووه نور یې ټاپیان کړل. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې سملاسي فوزي روغتون ته رسولي او امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. مقبول داوړ چې ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان کمانډر بولي د برید ذمهوري یې په غاړه اخیستی او دغه برید کې د لسو سرتیرو د وژنې دعوا یې هم کړې. خو امنیتي ځواکونه او انتظامیه چارواکي وایي په برید کې یوازې درې سرتیري وژلي شوي او اووه ژوبل شوي دي. که څه هم د عملیاتو پس شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او خواوشا کې د دې نویت پیښې نه دي شوې خو لرې پرتو سیمو رزمه ګډیوم دوسلی شاوال او خواوشا کې د نوړاندې هم د ناصرګنده وسلوالو لخوا د سیمې د جرګو مرکو مشران او امنیتي سرتیري په نښه شوي دي چې اکثره وختونو کې ذمهوري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بنو کې په میرانشاه کې دوسلی کې مو پر امنیتي ځواکونو د برید پاړه واورېدل. هلته په بلوچستان کې هم پر امنیتي ځواکونو باندې برید ترسره شوی دی او د دې برید په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. دا په ولسی کسانو دغه برید شوی دی چې په دې کې 15 کسان وژل شوي او درې د هزاره کمیونټي سره تعلق لري او په دغه برید کې یو کس ژوبل شوی هم دی. امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاوې څوک نه دی نیول او نه هم تر اوسه د دې برید ذمهواري چا قبوله کړې. په دې اړه زموږ همکار ایوب ترین په تیره خبرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړه.
د دې پیښې تفصیلات دا دي چې نن سهار وختي تقریبا 9 بجې شاوخوا دغه پیښه د کوټ ښار په مرکز یعنی کاسی روډ کې هغه وخت پر رامنځته شوه کله چې پر یو موټر باندې د ناصرګندو کسانو لخوا ډزې وشوې. په دې موټر کې 15 کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. وجل سو کې د درې کسان تړاو چې دی هغه د هزاره قبیلې سره دی. د کوټ د پولیسو د مرستیال مشر عبدالرزاق چې ما خبریالانو ته ویلي د هغه په وینا چې دغه کسان هزارګنجي ته روان وو چې دوی د سبزیانې راوړلې او د ده په وینا چې داسې بریش لکه دا چې اضافي وژنې وي ځکه چې په دې کې په دا موټر کې هزارګان یا د هزاره قبیلې خلک چې وو هغه سپاره وو نو کېدای شي دوی ویل چې دا پیښه چې دا د پلټنې وروسته به اصل حقیقت ښکاره شي. بل خواته چې دوی پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي دي او د مشکوک کسانو پلټنه هم پیل کړې ده. خطردم ګړې پورې څوک نه دی نیولې او نه هم ای ویټلې د دې وروستۍ پیښې پر په غاړه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د ممکنه سفر خبرې ګرمې دي، د افغانستان مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي ولسمشر اشرف غني باید د پاکستان په پلمو تیر نه وځي او پر دغه هیواد د نړیوال فشارونه تر پوښتنې لاندې نه راولي. دوی د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په خبرو کې ویل کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر سفر وروسته یو وار بیا د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټونو ویشتل زیات شوی دی. گی رئیس مسلم یار وای پر پاکستان دی لنډیوالو فشارونو کار واخیستل شي. تفصیل د خان محمد سننه.
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی احتمالي سفر د مشرانو جرګې د زینو غړو لغبرګون سره مخ شوې ده. د دغه جرګې یو شمېر غړو د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان اوس هڅه کوي چې ځان د نړیوال ټولنې له فشارونو ګوښه کړي، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه حساس وخت کې د هغه هیواد په سیاسي پلمو تیر نه وځي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وای په دې اړه له جمهور رئیس سره خبرې کړې او هغه ویلي چې د یو لړ زم مشورو وروسته به اسلام آباد ته سفر وکړي.
د هر مخینه په هر وخت استفاده کول د خوښ سیاستمدارانو کار دی. موږ تاسو باید احساساتي فیصلې ونکړو. پیغام پر مشرانو جرګې د ادرس نه ورته همدای چې کور مودان نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې پاکستان فشار راوړي، خپل فشار ته ادامه ورکړي او د دې نه دغه فشار نه په استفاده سره د ملت لپاره ګټه واخلي، د ملک سوله راولي.
پاکستان ته د ولسمشر د سفر په اړه غبرګونونه په داسې حال کې ښودل کیږي چې د پاکستان لوی درستیز تیروني کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او له ولسمشر یې غوښتي چې اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورسپانو ویلی چې افغان ولسمشر به له خپل کورنۍ سره پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید بجوا له سفر وروسته د افغانستان د کونړ او ننګرهار پر ولایتونو د پاکستان د راکټونو توغول پیل شوی دی. د مشرانو جرګې غړي لطفلا بابا دغه راکټونو ته په اشاره پاکستان ته د افغان ولسمشر غنی سفر ګټور نه ګڼي.
اس وخت کې پاکستان ته سفر کوي زه په دې باندې یقین لرم هغه سراوړنه چې زمونږ رئیس جمهور لري او ټول نړیوال ټولنه نړیوال او دنیاوال ټول د پاکستان دی کارګران سیاست ته چې د دروغ دی چې دې ته نورم لاره خلاص کی او هغه څه چې اوس نړیوال پاکستان ته متوجه شوی دی په دې نړیوالو وخت واوري.
افغان ولسمشر د جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ته په کتو سره ویلي چې توپ اوس د پاکستان په میدان کې دی او دا له پاکستان پورې اړه لري چې څنګه ځینې کار اخلي. بلخوا د ناټو عمومي منشي او د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره یوه موقع ده چې د افغانستان پر وړاندې د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي.
د خان محمد سین رپورت موریده. اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې مهم رپورتونه را سره دي چې یو هم پکې په خیبر پختونخوا کې په قبایلی سیمو کې د بیچلر اف ساينس یا د بی اس ډیګری د پروګرامونو پیلول دي. دا په لومړي ځل په لوړګي کې پیلېږي او د سیمې زده کوونکو مشال رادیو ته ویل چې دوی په دې کار باندې ډیر زیات خوشاله دي. دا نور رپورتونه په دې خبرونه کې اوریده شي او کده نن ورځې اونیزي خبرونه اوریدل غواړي نو نن به یو مهم خبرونه روغتیا او درملنه هم وي چې ډاکټر صاحب بس تاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاوري لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خنمال یو کافی هلته په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی پښتون راته بابا یان څه پخوا رضایا خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
د سټوډیو د ګړې ستن خای چې په پیښور کې پورا 12:30 بجې شوې دي. یعنی ساجمال سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کوي.
نن د قبایلي سیمو یو شمېر ځوانانو مشرانو د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د فټ اصلاحاتو زر تر سره عملي کېدو په مخه د احتجاجي ناستې لپاره د اسلام آباد په لور روان شوي دي. د خیبر جنسینه د کمی اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي ویلي دي چې دوی به د احتجاجي ناستې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کوي چې د 2013 کال انتخاباتو کې د قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړل شي، عدالتي نظام د فټا ته وغځول شي او په ان ایف سی اوارډز کې د قبایلو ته 3% برخه ورکړل شي. نن په کوټه کې د وسلوالو په ډزو کې 5 تنه وژل شوي او 1 تن زخمي شوی دی. د کوټې پولیسو مرستیال مشر ویلي دي چې په وژل شوو کې 3000 غانم شامل دي. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. هلته امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان په دوسډي تحصیل کې بیګا په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې 3 سرتیري وژل شوي او زخمیان شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان یو قومندان مقبول داوړ د پیښې سیمواري منلې ده. د پاکستان احتسابي نائب اداري چارواکو د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تسلیم کیپټن محمد صفدر په اسلام آباد هوائي ډګر کې نیولې ده. د مشال ریډیو خبريال وايي کیپټن صفدر خپلې مېرمنې مریم نواز سره یو ځای د لندن بیرته راتللو چې بیګا شاوخوا 2:30 بجې په ایرپورټ ونیول شو. د خیبر پختونخوا فاټا او بلوچستان په سنو سیمو کې لنن څخه د پولیو سي درې رسنې کمپاین پیل شوې ده. د صحت محکمې چارواکي وايي د پولیو مهم پر مهال به د 1 ملیون څخه زیات ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. په شام کې یوې کمانډانې ویلي د کوردانو د شام عربي ځواکونو اتحادیه پر اکا کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سید عملیاتو اخري او نیتاد نستې شوې ده. بیروج د افلات پرون اف پی ته ویل د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه اس ټي اف د جګړو دوه لومړیو کرښو څخه د داعش تر ولکې لاندې سلو اړخته روان دي. او د سواحل او پولو ساتونکي وایي له برما څخه بنگلاديش ته د تلونکو روهینجیا کډوالو یو کښته ډوبه شوی چې پکې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي او په لسکونه ورک دي.
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوو. اوس کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زمونږ د خبریال سراج ظهیر نورو چینل پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن مشرق ورسپن خپل اداري کلی کې د پاکستان د دننی سیاسي صورتحال او په مشرقي او مغربي پلو باندې د هندستان او افغانستان د رویو په شالید کې چې د امریکا لخوا کوم خبرونه راغلي دي دغه بیانونو پر وړاندې د پاکستان امریکا تعلقاتو باندې د بیا نظر تیرولو ضرورت دی. اداري وړاندې لیکي دا سلسله د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ د جنوبي ایشیا لړکی د امریکایي پالیسۍ د اعلان په وخت شروع شوه چې پکې ټرمپ پاکستان ته سخت دړکه ورکړی و. اداري زیاتوي سهم امریکا بیا بیا له پاکستان غوښتنه کوي چې د وسلوالو پر ضد بیل توپیره کاروایی وکړي، خو پاکستان وایي چې دوی د هیڅ وسلوالي ډلې سرپرستی نه کوي او د وسلوالو پر ضد بیل توپیره کاروایی کوي. ادارې اخیری کلی کې د پاکستان او امریکا تعلقات ډیر پخوانی دي او د یو آزاد ملک په حیث پاکستان له چین سره هم او له روس سره هم د خپل منځي ګټو لپاره خپل تعلقات قائم ساتلی شي او د آزاد خارجه پالیسۍ هیڅ کله دا مطلب نه لري چې له امریکا سره دوی جنگ کوي. نو پکار چې پاکستان د وسلوالو پر ضد د کاروایي سره سره د خپلواکۍ او برابرۍ په کچه له ټولو ملکونو سره ښه تعلقات وساتي. بل پلو د پاکستان اکثره مقامي ورسپانو خپل اداري په زیاتېدونکو ترافیکي پیښو باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانو خپل اداري کې وایي په پاکستان کې ترافیکي پیښې دومره سیوا شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شول، خو د هغې باوجود هم د دې د مخنیوي لپاره حکومت څه اقدامات نه دي کړي او نه یې څه کړنلاره جوړه کړې. د اداري په وینا د خالی پورس د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ویګن او بسره په ټکر کې 15 کسان مړ شوي. د غرین د شماریاتو د ادارې په وینا تیر کال په پاکستان کې په ټرافیکي پیښو کې 3.5 زیات خلک وجل شوي. اداریا اخري کې لیکي په پاکستان کې اکثره پیښې د زیات رش او د ګڼې ګونې د وجې رامنځته کیږي. نو که حکومت لږ شان توجه ټرافیکي نظام ته ورکړه او په سړکونو د ټرافیک د قانون هم خیال وساتل شو، نو په دې پیښو کې کمی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ د فرانسې خبري اژانس لیکي د فلپاین چارواکو ویلي په امریکا کې د بریدونو پلان جوړولو لپاره تورن ریسل سالک با له قانوني کاروایي سره مخ شي. امریکا هم د دې تن هغه هیواد ته د لیږدولو غوښتنه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د شام او ترکی په پوله په کوباني خارګوټي کې یو نوی پوهنتون پرانستل کی. دا په داسې حال کې ده چې په کوباني کې داعش وسلوال له ماتې سره مخ شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ما همکارا نسا جمال دراوروی.
ایف پی لیکي په فلپاین کې د عدلي وزیر ویلي دا هیواد تن چې په نیویارک میټرو ټایمز څلور لاره کې د بریدونو تنظیمولو لپاره تورن دی له قانوني چارو سره به مخ شي. د رسل سالک امریکا ته د سپارلو هڅې روانې دي. اژانس لیکي رسل سالک او دوه نور کسان په دې تورن دي چې د تیر کال پروژه کې د داعش لخوا د بریدونو په پلان کې شامل وو. د امریکا عدلي وزارت ویلي سالک په تیر اپریل میاشت کې په فلپاین کې نیول شوی و. واشنگټن د قانوني کارروایۍ لپاره هیواد ته د لیږدولو غوښتنه هم کړې. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ ویلي د نیویارک میټرو ټایمز سکوئر او د موسیقي سنی سایونه د بریدون لپاره هدف ګرځول شوی وو، خو د استخباراتي ادارې اف بی آی یو کارکوونکي دغه پلان ناکامه کړ. د اف بی آی کارکوونکي له سالک او دغه ملګرو سره د رابطې په وخت ځان د داعش پلوي یاد کړی وو. د سالک دا ملګري 19 کینیډایي ابراهیم ال بهنا ساوي او 19 پاکستانی نژاد امریکایي طلحه هارون نومیږي. په ابراهیم تور دی چې 54 کې مواد یې اغستی وو. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د شام او ترکی په پوله په کوبانی خارګوټي کې د داعش وسلوالو وتلو او ماتې رستو دغلته یو نوی پوهنتون پرانستل کیږي. مقاله لیکي په دې پوهنتون کې باد حسن په نامه یو تن د کورد ژبې او ادب استاد وي. دا اژانس په خبره د پوهنتون په خپل سر خپلواک اعلان شوو کورد سیمو کې لومړنی دی او په ټول شام کې بیا د کورد ژبې زده کولو لپاره هم لومړی یونیورسټي ده. اژانس لیکي د حسن د کورنۍ لس خړی وشل شوي دي. نوموړي ویلي د کورنۍ او په شام کې د حکومت د کمې پاملرنې له وجې متاثره شوي د تر ټولو لوی اقلیت د خلکو راتلونکي خنخ کاری. د کورد سیمې خپلواکۍ لپاره د شوي ټول پښتنې رستو له پولیس سره نږدې د عراق کردان د بغداد او ګاونډیو هیوادونو له سخت ردی عمل سره مخ شوي دي. د عراق کورد سیمې په شوي ټول پښتنې د هیواد حکومت ایران او ترکیې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا به په کورد اقلیت کې د بیلتون غوښتونکو غرزنګونه رامنځته کړي. په عین حال کې د شام کردان د هغې خود مختاری د رسمیت لپاره د خپلو اهدافو ترلاسه کولو په لور پرمختګ کوي چې د شام کورنۍ جګړې پر مهال یې نیولې وه. اشانس لیکي کردان له روسیې سره ښې اړیکې لري او ترکیه په دوامداره توګه په خپله پوله د میشتو کردانو مخالفت کوي، خو کورد خلک پر اعتماد دي چې ترکیه ته ځواب ویلی شي. د شام په شمال کې د کردانو لخوا د اعلان شوي سیمې د انتظامی مشري کوردیش ډیموکراتیک یونین ګوند کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې په ترس کې د څلور اړخیزه مذاکراتو میکانیزم بیا پیلیږي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د ځنډولو غونډو لړۍ لومړۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. له کابله یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان په لوړه کچه په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د دغه هیواد د سولې په تړاو په عمان کې جوړیږي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ وویل حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې هغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیلېدو په اړه درلودې. قادر شاه وایي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي چې چین او امریکا پکې د څارنې رول لري.
پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی دی چې د هغې په ترڅ کې به د څلور اړخیزو د مذاکراتو میکانیزم دوباره پیل کړي. دا ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې به اهداف تعینېږي، تعین شویو اهدافو ته د رسیدو لارې چارې لټول کېږي او همدارنګه د همکاریو د ګډ میکانیزم په رامنځته کېدو هم خبرې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا غونډه د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه د عمان په مرکز مسقط کې جوړیږي. که څه هم د ملي امنیت شورا دفتر دا غونډه د څلور اړخیزه غونډو لړۍ بیا پیل بولي، خو خواجه آصف ویلي په غونډه کې افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتونو او چین څلور اړخیزه همغږي ډلې له دې وړاندې د افغانستان ستونزو د حل په خاطر 15 غونډې کړي، خو د دې غونډو لړۍ هغه وخت د افغان حکومت لخوا ودرول شوه چې پاکستان په عملي نه اقداماتو تورن شو. شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت وویل د دې غونډو دوام د وخت ضایع کول دي او پاکستان ته ښیي چې په پخوانیو ژمنو وفا وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبری اژانس افغانستان ته د امریکایي جنگي چورلکو د مرستې په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي یو شمېر افغان او امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو د دې مرستې ستاینه کړې ده او ګڼي چې له دې سره به د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لا زیاته شي. اژانس لیکي امریکا په پام کې لري چې تر 2023 کال پورې افغانستان ته 1,950 بلیک هاک چورلکې وسپاري چې له دغې جملې نه 850 پکې هغه دي چې ورکې اضافي توغندي او مشینګړې هم لګېدلې دي. نور حال ده مجید بابر نه.
رویټر خبری اژانس په خپل یو مقاله کې د امریکا لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکولو موضوع راخستې ده. ولیکي چې یو شمېر افغان او امریکایي لوړ پوړو پوځي مشرانو افغان هوایي ځواکونو ته د دې هلیکاپټرو د ورکولو هرکلی کړی دی او زیاتوي چې د دې له وجې به د دغه هیواد هوایي ځواک صلاحیتونه نور هم ښه شي. د اجانس په خبره دی نوو یو ایچ پیتو بلیک هاک هلیکاپټرو باندې کار د سمودې روان وو، خو په اگست میاشت کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا چې کله نور تجاویز منظور کړل شو نو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو لخوا دا د روزنې د هڅو یو لویه برخه جوړه شوه. اجانس د افغان هوایي ځواکونو لپاره د امریکایي پوځي سلاحکار لیفټنټ کرنل ټرنټ الکساندر په حواله لیکي چې دا هلیکاپټرې ورکول د جدیدیت د پروژې برخه ده چې له وجې به یې افغان هوایي ځواکونه دغه هیواد کې د خپل هوایي طاقت مظاهره کولی شي. خو زیاتوي چې بلیک هاک هلیکاپټرو باندې به مکمل تکیه اسان عمل نه وي، بلکې دا یو مشکل کار دی. اجانس دی چې د تیر خالی پورس په کندهار کې په یو رسمي دستور کې افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا لخوا ډومبی بلیک هاک هلیکاپټر قبول کړو او په دغه موقع په خپل وینا کې وویل چې دا یو تاریخي ورځ ده او د دې له وجې به افغان هوایي ځواکونه د امنیتي ضرورتونو پوره کولو جوګه شي. اجانس لیکي چې دا مهال د افغان هوایي ځواکونو په استعمال کې روسی ساخته MI-11 هلیکاپټرې د دغه ځواک د ملاتیر دی او چلوونکي او جوړونکي عمله ورسره هم په پېښورانه توګه ډېره مخته ده او په دې نږدو کې د روس او امریکا ترمنځ د خراب شوو اړیکو له وجې امریکا لپاره دا ممکنه نه وه چې د روسی هلیکاپټرو ځای په نوو هلیکاپټرو پرزو پوره کړي. د اجانس په خبره امریکا پلان لري چې تر 2023 کال پورې افغان هوایي ځواکونو ته 1,150 بلیک هاک هلیکاپټرې حواله کړي چې پکې 250 هغه دي چې پکې اضافي راکټې او مشینګنې لګېدلې دي چې له وجې به د وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو سره هوایي مرستې اسانه شي. اجانس د سلاحکار الیگزینټرنټ په حواله لیکي چې د بلیک هاک هلیکاپټرو پایلټانو لپاره 15 تر 16 میاشتو پورې د روزنې لپاره پکار وي. د اجانس په خبره دغه یو بلیک هاک هلیکاپټر د $2 میلیونو په مالی لګښت جوړیږي. بلخوا د افغان طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپور شوې ردی عمل کې خبرداری ورکړې ده چې د جګړې په حالت کې به دا هلیکاپټرې هیڅ بدلون رانولي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555. پاکستان او چین د امریکا د دفاع وزیر له لوري د چین د یوې کړۍ یوې لارې په اړه کړو څرګندونو ته غبرګون ویلې دی. جیمز میتس د چین پاکستان اقتصادي راهداري ته په اشاره سره ویلي چې یوه کړۍ یوه لاره تر لانجمنې سیمې تیریږي. د پاکستان تر انتظام لاندې گلگت بلتستان هغه سیمه ده چې د راهداري د پروژو برخه ده چې هند یې لانجمه نه ګڼي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر پروژو ورلمخې کار پیل شوی او دواړه هیوادونه وایي چې له وخت تیرېدو سره به پروژې نورې هم پراخوي، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا د دریځ تر راتلو وروسته به اسلام آباد او چین له پلان سره سم د راهداري پروژې پراخې کړل شي او کنه. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د یوې کړي یو سړک پاړه د خبره د اکتوبر پر درېمه نیټه په واشنگټن کې د کانګرس فوجي خدمتونو کمیټې ته وکړه. د کمیټې یو غړي ګیری پیټرز له هغه وپوښتل چې د چین د یوې کړي یو سړک اقتصادي نوښت به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز وکړي او کنه. د دې په جواب کې جیمز میټس د چین پاکستان اقتصادي راهداري ته په اشاره سره وویل چې یوه کړي یو سړک تر لانجمنه سیمه تیریږي.
Regarding one belt one road, I think in a globalized world
the UA kadai UA lar projo paada buwaim che fikr kaum pa alamgiriyat ya pa usanai tadali nadai ki deri kadai aw deri lari ya sadakun di aw hech yo hewad baad janta padis targawun guri che de UA kadai UA lar jodawalo hukm nawar kadi lade sara sara de UA kadai UA lar de projo sadak la lanjmani simi thirigi aw zma pan da khpala de yo dawal hukm ya amr ya de mashrai paida kawalo nazuk halat hi
establish that sort of a dictate.
پاکستان او چین دواړه د جیمز میټس څرګندونی رد کړي. بیجینګ او اسلام آباد د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر یو شمیر پروژو کار کوي. دا راهداري د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنی سیمه ګلګت بلدستان څخه تیریږي او هم په دې اساس نوې ډیلی د راهداري تړون رد کړی وو. خو د دې سربېره هم له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر پروژې بشپړې شوي او پر ځینو لا هم کار روان دی. چین او پاکستان وایي چې له وخت تیرېدو سره به د راهداري اقتصادي حجم زیاتوي، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا د دریځ تر راتلو وروسته به دواړه هیوادونه د راهداري پروژې آیا د نور پراخولو جوګه سي او کنه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال اکرام هوتی فکر کوي چې راهداري له خنډونو سره مخامخ کېدلای سي.
زما دا خیال دی ترسو پورې هند، امریکا او پاکستان او چین په یو ځای ناست نه دي پدې باندې. د دې بس چل کېږي دا تنازع چې دا به په سجوړ حل کېږي. تر هغه پورې ټک ټک کار خو به پدې روان وي. خو څه ته چې فنکشن پیدل وایي هغه سټیج ته رسېدل ولې چې دی کې 2025 پورې به دا فنکشن کېږي. نو هغه سټیج پورې رسېدو لارو کې خرنډونه شته. یو خرنډ دا دی سیدا تنازع دا، بل خرند دا دے کہ طرح گری روان دا او آغا تنازع کا حل نشین طرح گری روان سیواشی نزا دوان خرندو نو بوی.
خود چین پاکستان اقتصادی راهداری پاڑا دا پاکستان دا پارلیمان دا کمیٹی دا واکمن مسلم لیگ نون غڑی رانا افضل خان بیٹنگار کبی چی دا امریکا دا رزب دا راهداری پر راتلون کے هیچ اغیز ونکڑی.
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بالکل نہیں رکے گا.
دا چین پاکستان اقتصادی راهداری کار با بالکل پر جائے ون دری گی بلکہ دا بل پلان سرسم مکمل ملیگی. پچو میاشتو که دنه نبا تاسیو وینه چیز موگ ده سامان ورون کو ترکونو قافلو تگ را تگ بپیل شی. اسی خو پرو سکال هم ده دو سو لاروی و قافل پازمایشی بنیادونو تلالی و خوز ده تکسلا و دیر اسمایل خان ترمنز ایو لند لار جوڑیگی چی دیر جر بمکمل شی نو بیا و پرده سڑک ده پاکستان چین او نڑای ترمنز پا تیزه سر تگ را تگ پیل شی.
ده چین پاکستان اقتصادی راهداری دغه تړون په 2013 کال کې سوی و چې لمخې به د شپږ 50 ارب ډالر په لګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړکونو، اورګاډي پټړۍ او اقتصادي سیمو ترڅنګ یو شمېر نورې منصوبې جوړې شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ د لوړګي سرکاري ډیګري کالج په شمول په ټوله فاټا کې په خواوشا 300 کالجونو کې سلور کلن بیچلر اف ساينس یا بی ایس پروګرام شروع کړی دی. دوی وایي په سملاسي توګه په دې پروګرام کې اردو او کیمستري مضمونونه شامل کړل شوي دي او په روان وخت کې به د نورو مضمونونو تدریس هم پیل شي. دا چې د دې بی ایس پروګرام به قبایلي سیمو زده کوونکو ته څه ګټې رسي په دې اړه زموږ همکار فرهاد شینواری یو رپورٹ جوړ کړ.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د خیبر جنسی په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې څلور کلن بی ایس پروګرام شروع کړی دی. دوی وایي هغه روایتي بی ای یا څوارلسم د ډیګری په ځای به اوس قبایلی سیمو زده کوونکي هم د جدید معیار تعلیم حاصلوي چې ډیګري به یې د شپاړسم یا ایم ای برابر وي. په دې هکله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډایریکټر هاشم خان اپریدی وایي
چونکی د مونږ دا چې کم کنونشنل روایتی بی اے بی ایس سی وای دو کولو والا دا انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ نو د مونږ بچی به چې کله بهر تلل ایجوکیشن دے پورا یا به انٹرنیشنل ادارو کې به وای اپلای کولا دا به اوس ان شاء الله تاسو سره د مؤخر سی یا د مختلف نور انٹرنیشنل ادارو کې به هم تاسو اپلای کوو د سرویس ته پورا نو هغه د مونږ ایم اے ایم ایس سی به وو د بی اے وو د بی اے بی ایس سی پر برابر وا نو چې مونږ بچی به پی ایچ ڈی لا یا هایر ایجوکیشن لا بلور نو ولدا به مزید وو دوا کولا د پی ایچ ڈی نه بغیر دوا کولا به تیر ولیا به کم نه کریش کورس پتا کولو نو اوس دا بی ایس سی دا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈگری دو دا تھرو آؤٹ دی ورلڈ صرف پاکستان کے نہ بلکہ پورا دنیا کے دا ریکگنائزڈ ڈگری دو بی ایس فور ایئر
نوموړي وویل چې په فاټا کې په 15 کې په 13 کالجونو کې دغه پروګرام شروع کړی دی.
په فاټا کې 35 کالجز دي، 12 پکې فیمل کالجونه دي، 23 زموږ میل کالجونه دي. ریسنٹ رپورٹ مطابق مطلب دا چې په 35 کالجونو کې په 18 کې بی ایس سٹارٹ شو.
د لوړګي سرکاري ډیګري کالج یو زده کوونکی سبحان علي د دغه څلور کلن بی ایس پروګرام په حق لا خپل احساسات داسې شریک کړل.
دا ډیره خوشاله خبره ده چې زمونږ د ګورنمنت کالج لا د بی ایس پروګرام راغی د پښتنو د قبایلو لپاره. دا ډیره خوشاله خبره ده ځکه چې دلته خلک غریب دي، هغه د خارو او د نورو استرو خرچې نشي برداشت کولی. دا به دې ځینا د ماسټر ډیګري حاصلوي چې دا د ماسټر برابر ده.
د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې چارواکو ویل چې په دستي توګه به په دې کالج کې د اردو او کیمستری بی ایس کلاسونه اخیستل کیږي او پر روان وخت کې به په نورو مضمونونو کې هم دغه پروګرام شروع شي. د خیبر جنسی د سرکاري ډیګري کالج زده کوونکو دغه غوښتنه هم وکړه چې هلته دی په دې کالج کې د بی ایس سیټونه هم زیات کړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
بل رپورٹ هم د همدی سره تړلې ده، خو د جلال آباد نه. د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو ته د انټرنیټي رسنیو د استعمال پر مهال د سایبر بریدونو څخه د خوندیتوب په دورځني سیمینار کې معلومات ورکړل شول. مدني فعالان وایي چې په دغه خوني سیمینار کې د سایبر بریدونو پر وړاندې د خوندیتوب په اړه ډیر څه زده کړل. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد درکوي.
په انټرنیټي نړۍ کې د سایبری بریدونو د مخنیوي دغه دوه ورځنی خوني سیمینار په ختیځه سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړ کړی و چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېد. په ختیځه سیمه کې د یادې کمیټې مشر شیرشاه همدرد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ورکشاپ د سایبری بریدونو نه د خوندیتوب ورکشاپ و چې دوی څنګه کولی شي د دوی ایمیلونه خوندي اوسي، خپل موبایلونه څنګه خوندي کولی شي او خپل آرشیفونه او مواد څنګه خوندي ساتلی شي. په دې باندې استاد ورته د دوه ورځې درس ورکړ.
په سیمینار کې ښځینه او نارینه مدني فعالانو برخه اخیستې وه.
خپل موبایل یا د نت لار نش پیدا کولی. په دې دوه ورځنی سیمینار کې مو هغه هر څه زده کړل. موږ زیاتره خپل ایمیلونه، چټ، داسې نور زیاتره پروګرامونه چې فیسبوک، انټرنیټ کې شتون لري کولی شو نور د همدې پروګرام په واسطه وکړ شو چې خپل هر څه چې دي د دې نه پس د همدې په طریقه روش باندې لاړ شو او خوندي وسو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې تر دې وړاندې د ختیځې سیمې خبریالان په دغه برخه کې روزلي وو او په پام کې لري چې د پوهنتون محصلانو او د خونځیو شاګردانو ته هم په راتلونکي کې ورته خوني سیمینارونه جوړ کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د یک شنبې پر ورځ په پکتیکا کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح مرکز لپاره د افغان دولت له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 9.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یوې مجهزې درې پوړیزې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ماشومانو د روزنې او اصلاح په مرکز کې په بېلابېلو جرمونو کې ښکېل هغه ماشومان ساتل کېږي چې عمرونه یې د 13 کلونو څخه لږ وي. د پکتیکا چارواکي وایي دوی پخوا د محجوزو ماشومانو د روزنې، ساتنې او پالنې لپاره مناسب ځای نه لاره. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
د ماشومانو د روزنې او اصلاح مرکز د کار د پیل په ځای کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل په یاد ولایت کې د ماشومانو د اصلاح مرکز لپاره جوړیدونکې ودانۍ د هیواد په کچه د دا ډول مرکزونو له کمسار ودانیو څخه ده چې په جوړیدو سره به یې محجوزو ماشومانو ته د روزنې، ساتنې او پالنې وړ شرایط برابر شي.
دغه ودانۍ د ماشومانو د اصلاح او د روزنې مرکز دی. دا ډیره با اهمیته پروژه ده ځکه چې موږ د محجوزو ماشومانو د ساتنې او روزنې پالنې لپاره ځای نه لرلو. اوس به موږ دوی لپاره داسې مجهز مرکز ولرو چې ساره به د هیواد په کچه ډیر کم وي. په دې نوي کال کې تر اوسه پورې کومې پروژې شروع شوې دي تر ټولو بارزښته پروژه ده.
په همدې حال کې د پکتیکا ولایت اداري رئیس محمد ابراهیم رحمانی وایي چې د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز لپاره جوړیدونکې ودانۍ درې پوړیزه ده چې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي.
دغه ودانۍ مجموعي قیمت 340 میلیونه ولکه 1000 افغانۍ دی. په یو کال کې به دغه پروژه تکمیل شي. ودانۍ درې پوړه ده، وڅولې خونې لري دا درې پوړه، او د دین علاوه څلور ګرټاوري لري، انفارمیشن خونه لري او آشپزخانه، تشنابونه په مجهز او واسطي سیستم سنبال.
د پکتیکا والی زیاتوي په خو دوی د ماشومان د اصلاح او روزنې مرکز لپاره مناسب ځای نه درلوده. خو د پواینا چې یاد ودانی په لوړ معیار او د ماشومان د اصلاح د مرکز ټولو اړتیاو ته په کتو سره جوړیږي.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره ول. هم دې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. په اخره کې تاسو د یوسف خان شیربانو فلم دغه سندره اوریدې شئ. په پاتې خبرونو کې به د مشال لډیو نور همکاران له تاسو سره وي.